سلامونه وخت مو بخیر د افغانستان په وخت ما خامش پک بجې شي تاسو ازادي راډیو ته غواګس مخکې تر دې چې خبرونه مطالبه تل شو خبرونه متحده ایالاتونو د طالبانو د کورنۍ چارو وزیر بشمول د دوی د دریو جګ پور مشرانو پر سر ټاکلې جایزې لري کړې د امریکا ان پی آر یا ملي رادیو د خبر لمخې سراج الدین حقانی چې منلې ده د 2003 کال په جنوري کې د کابل د سیرنا هوټل د بریټ پلان جوړ کړی وو نور د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د عدالت لپاره جایزو په ویبپاڼه کې نه ښکاري د سیرنا هوټل په بریټ کې د امریکایي تابعیت دیویت اسلا په شمول شپږ تنه وژل شوي وو د دې راپور په اساس سره لدی چې د امریکا د عدلیې وزارت په تور لس کې نور د سراج الدین حقانی نوم نشته خو تر یک شنبې پورې لا هم د نوموړي نوم د امریکا د فدرالي تحقیقاتي ادارې یا اف بی آی په ویبپاڼه کې شته دی د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت وین عبدالمتین قانی پرون وویل چې د امریکا حکومت سراج الدین حقانی عبدالعزیز حقانی او یحیی حقانی پر سر ټاکل شوې جایزې لغوه کړې دي امریکا د سراج الدین حقانی پر سر لس میلیون ډالر جایزه ایښې وه پاکستان او د طالبانو حکومت نیوزل بیا ژمنه وکړه چې د دوړو هیوادونو ترمنځ ډیپلوماټیک اړیکې لا پراخې او پیاوړې کړي د دوړو ملتونو د ګډې ګټې لپاره خپل ټول امکانات وکاروي د افغانستان لپاره د پاکستان ځنګلي استازي محمد صادق خان په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي چې په کابل کې د می د افغانستان له بهرنیو چارو وزیر امیر خمد تقی سره وکتل موږ له افغانستان سره دوامداره تعامل او د متقابل ګټورو اړیکو ژمنه بیا تایید کړه هغه زیاته کړه دوړو لورو یو موافقه وکړه چې د جګپوړو چارواکو ترمنځ تعامل او خبرې اترې پراخې کړي تر څو دوه اړخیزې اړیکې نورې هم ټینګې شي د پاکستان ځنګلي استازي صادق خان تر دې وړاندې د 2023 کال د ډسمبر په 16مه کابل ته سفر کړی و هماغه مهال پاکستان د افغانستان په پکتیکا ولایت کې بمباري وکړه چې ولسګر ملکي وګړي په لړ کې وشل شول د امریکا متحده ایالاتونه په اوکران کې حضور لرلی شي البته هغه څه چې ډیرو ته بدل ده په روسي چې تلیفوني مکالمه کې د امریکا او اوکران د ولسمشرانو ډونالډ ټرمپ او ولادیمیر زلنسکي ترمنځ چې په ترڅ کې کیف له دیش ورځنی اوربان سره موافقه وکړه د متحده ایالاتونو د حضور موضوع د اوکران د اټومي بټیو په اړه هم مطرح شو ولادیمیر زلنسکي ویل چې په دې مکالمه کې له ډونالډ ټرمپ سره د زاپوروژیا د بیرغونې په امکان هم خبرې کړې دي زاپوروژیا د اروپا تر ټولو لوی اټومي بټۍ ده او د 2023 کال مارچ رئیس د روسي ځواکونو تر اشغال لاندې ده د اوکران د بیرونی حالاتو ادارې د شنبې په ورځ د مارچ 23 سهار وختي اعلان وکړ چې په کیف کې د روسي بي پیلوټ الوتکې په بریټ کې دوه کسان وژل شوي دي تیر ویټه زرا پور په اساس د ادارې ویلي چې د بریټ په پایله کې د سوګنې په ودانۍ کې وډونه ولګېدل او ګڼ شمېر خلک له کورونو څخه وېستل شول د اوکران د بیرونی حالات خدمات په ټلګرام کې په یو بین کې ویلي چې یوه ښځه د نیپروپیتسک په سیمه کې وروسته لا غمړه شوه چې د سوګنې په ودانۍ کې د یو ویجاړ شوی بي پیلوټ الوتکې د ټوټو را پیروته ولا لا اور ولا كده ازادي رادیو سره ساته په azadiradio.com کې ورته لشي د دریو طالب چارواکو پر سر در امریکا جایزې لري کول څه پیغام درلودل شي
البته تاسو به وایو چې دغه یو تغییر د سیاست د امریکا د افغانستان په اکله دی
د پاکستان د افغان کډوالو پر نه جبري ویستلو ټینګار
نو مشکل دغه ته د مونږ د تعلیمونو د بچو تعلیمونو د کاروبار د ژوندۍ جوړه ده نو ته مونږ یې کولای نه شو چلته لاس
پکتیا کې د فرنیچرو د جوړولو وسري نجاري کاروبار غوړېدل
حکومت دمون فرنیچر اخلي کاوچونه میزونه هر شی مون اخلي الحمدلله دوی وسله کابل نم نه وروړي دمون خپل د پکتیا خپل ګردیز نه اخلي
خبرونه کړه نو راپورونه هم لرو
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
متحده ایالاتونو د طالبانو د کورنۍ چارو وزیر په شمول د دوی د دریو جګپور مشران پر سر ټاکلې جایزې لري کړې دي د امریکا ان پی آر ملي رادیو د خبر لمخې سره چې دینه قانی چې منلې ده د 2003 کال په جنوري کې د کابل د سیرنا هوټل د بریټ پلان جوړ کړی و نور د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د عدالت لپاره جایزو په ویبپاڼه کې نه کړې پر همدې موضوع مې د سیاسي چارو شنونکي ښاغلي محمد اسحاق اتمر څخه وپوښتل چې دغه د امریکا وروستۍ پریکړې څه پیغام درلودلی شي
البته داسې به وایو چې دغه یو تغییر د سیاست د امریکا د افغانستان په اکله دی زه داسې فکر کوم په دې وروستیو وختونو کې د قطر دولت دغه منځګړی توپ کړای په خوا کې څوتنه بندیان د امریکانو د کابل نه خوش اصول او امریکا هم افغانی بندیان د ګوانتانامو د زندان نه خوش کړل. البته دغه وروستی پریکړه گرچې دا یوازې د عدلی وزارت د خوا نه اعلان شوی لیکن د اف بی آی په صفحه کې تر اوسه پورې هم دغه جایزې موجود دي. خو په هر صورت اوس داسې ویل کېږي چې د دغه امریکایي راتګ سره کوم چې کابل ته ترسره شو او دوی یو امریکایي په نوم د ګلاسمن دوی له ځانو سره بیرته امریکې ته بوتل. دا داسې ښیي چې د امریکا او د طالبانو ترمنځ اړیکې تر یو حده پورې برقرار شوي دي او د هغه هلو ځلو له کبله کوم چې د قطر دولت په دغه برخه کې ترسره کړي دي دغه لاسته راوړنه یا دغه تفاهم
ترسره شوه. بله، اوس اتمر صاحب دا پریکړه لغوه روسته کی چې امریکایي زندانی آزاد شو. ربط درلودلی شي که ربط درلودلی شي یا دې ته د دې امکانات شته چې ډېر شمېر طالب چارواکي دي چې دغه پر سر له هم بندیزونه شته دي، هغوی نمونه په تور لست کې دي، دغوی نمونه دم له دغه تور لست څخه وویستل شي کنه پریکړه محدوده کېدی شي؟
دا کېدی شي چې یو قدم پر وړاندې، لیکن په دې معنا نه دی چې امریکا به دغه ټول کم کسان چې په تور لست کې وو یا جایزې په سر تعین شوي دا ټول به دوی دغه جایزې له منځه ویسي یا رفه به کړي. زه ګمان نه کوم دا صرف د ښاغلي حقاني او د عبدالعزیز حقاني او د علیا حقاني په سر باندې دوی نظر په هغه تعامل چې کوم دوی د امریکا سره کړی دغه تاثیرات په دوی باندې رفع شوي دي. او البته دا خپله په امریکا کې هم یو سلسله انتقادات رامنځته کړي دي. خلک داسې وایي چې ګوري امریکا اوس تروریزم ته هم مکافات ورکوي. یعنی دا فیصله تر اوسه پورې په امریکا کې چیلنج کېږي. اوس هم امریکایي مقامات دغه تعامل سره مخالف دي، لیکن په هر صورت د طالبانو د پاره یو لاسته راوړنه په دې ده چې امریکایانو دوی سره په مستقیمه کتنه کې دغسې یو موافقه ترلاسه کړ چې د هغه په نتیجه کې هم په دوی باندې تعزیرات له منځه لاړل، هم امریکایي بندي چې د ټوریست په حیث دوه کاله مخکې کابل ته راغلی و او هغه طالبان لخوانه نیول شو بیرته خوش شو امریکې ته ستون.
بله، اوس اتمر صاحب وروستی کې د امریکا له دغه ډول تصامیمونو له دغه ډول پریکړې د دې ښکارندوی کېدلی شي چې امریکا یو ځل بیا غواړي چې ځان په افغانستان کې ښکیل پاتې کړي او طالبانو سره د خپلو د اړیکو جوړېدو په درشل کې پاتې شي.
یقینا امریکا په سیمه کې همدا اوس هم موجود دی، د دوی استخبارات موجود دي. زه چې سیمه کې وایم دا معنا لري چې هم په افغانستان کې دی، هم په پاکستان کې دی، هم په منځنۍ آسیا کې دی. یعنی دوی سیمه څاري او دغه تعامل هم چې دوی کله طالبان سره ترسره کوي، ځکه د دوحې په توافقاتو کې دا فیصله شوه چې طالبان به هغه ډلې ته چې نړیوال ګواښي په افغانستان کې د فعالیت اجازه ورنه کړي. او امریکایان خو د داعش نه او د القاعدې نه ډېر ویره لري، ځکه چې دوی هغه ترهګرې ډلې دي چې د امریکا او د هغوی د ملګرو منافع تر برید او تهدید لاندې راولي. نو په هر صورت امریکا دا خګرنی چې طالبان سره دوی همکاری وکړي یا طالبان د دوی سره همکاری وکړي د دغه ډلو د فعالیتونو د مخنیوي په خاطر چې البته القاعده او داعش دی.
د چهارشنبه کې ښاغلی محمد اسحاق اتمر چې موږ سره مرکه کړې وه.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته. په افغانستان کې د طالبان حکومت له پاکستان غوښتي چې افغان کډوال دي د جبري ستلو پر ځای په تدریجي او ابرومندانه ډول خپل هیواد ته ستنه کړي. دا غوښتنه د طالبان حکومت ورنوې چار سرپرست وزیر کابل ته د پاکستان د ځانګړي استازي صادق خان سره په لیدنه کې کړې ده. له دې مخکې پاکستان له دې واده د ای سي سي کارت لرونکو افغان کډوالو د ستلو د نیټې ځنډولو په اړه د طالبان حکومت غوښتنه رد کړې وه. نور حال په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې په پاکستان کې د ای سی سی کارت درلودونکو افغان کډوالو ته د دغه هیواد د حکومت لخوا د وتلو وروستۍ نیټې ته نږدې یوه اونۍ پاتې ده، د طالبانو حکومت له پاکستان غوښتي چې د جبري ستنونې پر ځای د افغان کډوال په تدریجي او ابرومندانه ډول خپل هیواد ته ستانه کړي. دا غوښتنه د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متفق کابل ته د پاکستان د ځانګړي استازي صادق خان سره په لیدنه کې کړې ده. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت له لوري په یو خپره شوې خبر پاڼه کې په دې اړه دا هم راغلي چې د پاکستان ځانګړي استازي په دې لیدنه کې د افغانستان امنیت د پاکستان او سیمې په ګټه بللې او ژمنه کړې چې افغانانو ته د ویزو د ورکړې او پاکستان ته د تګ راتګ په برخه کې د سانتیاو د رامنځته کولو اړین اقدامات به هم کوي. د طالبانو حکومت له پاکستان دا غوښتنه داسې مهال کوي چې تازه د پاکستان دانو رسمانی خبر ورکړی چې پرون شنبه د مارچ په 22مه پاکستان د تورخم له لارې 2150 بې اسناد افغان کډوال په جبري ډول له کرخې اړولي او د طالبانو حکومت ته تسلیم کړي. د پاکستان حکومت مخکې د طالبانو د حکومت د غوښتنه چې له پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو نیټه وځنډیږي رد کړې وه. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې دا غوښتنه له ډیپلوماټیکو لارو شوې وه، خو د تېرې پنج شنبې په ورځ د مارچ 6مه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان په یو خبري کانفرنس کې ټینګار وکړ چې د افغان طبیعت کارت لرونکو ای سی سی او نورو ناقانونه کډوالو د ایستلو لپاره ټاکل شوې نیټه نه ده بدله شوې. پاکستان د روانې مارچ میاشتې 1 ای سی سی کارت لرونکو او نورو ناقانونه افغان کډوالو ته له دې هېواده د وتلو لپاره وروستۍ نیټه اعلان کړې او ویلي دي که دوی په خپله خوښه لاړ نه شي نو په وړاندې به یې له زوره کار واخیستل شي. په پاکستان کې میشت ای سی سی کارت لرونکي یو شمېر افغان کډوال وایي ورکړل شوی مهلت ډیر کم دی او په دومره کمه موده کې نشي کولای له دې هېواده وتلو ته ځانونه چمتو کړي. د خیبر پښتونخوا په پېښور کې میشت افغان کډوال عبادالله ازادي راډیو ته وویل
نو مشکل دغلته مونږه تعلیمونو د بچو تعلیمونو د کاروبار د زندگی جوړه ده، نوته مونږ یې کولای نو سوشل تلار نو بس دغه زموږ د پاکستان ته دغه خواست دی چې د خپل فیصله به واپس نظر ثانی پیو کی.
د پاکستان د بلوچستان ایالت په مرکز کراچۍ کې میشت افغان کډوال حاجی تورباس چې دا هم د ای سی سی کارت لري وایي درې نسلې په دې هیواد کې راستر شوی او دا چې اوس بیر ته خپل هیواد ته ستنېږي ورته ډېره سخته ده.
نو په هغه وطن کې ولاج نو ماشومان دلته ګرځي پیدا شي دلته سوي هلته موږ څه وکړو؟ نه پوله لرو، نه سرای لرو، نه مځکه لرو، نه دغونه وس لرو چې موږ هلته ځان ورسو. موږ هلته څه وکړو چې ولاړ شو؟
د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالی کمشنرۍ د راپور پر بنسټ په پاکستان کې څه د پاس 7 لک افغان کډوال د ای سی سی کارتونه لري. دا کارتونه په 2018 کال کې پاکستان افغان کډوالو ته ورکړل. پاکستان د 2023 کال د سپتمبر له 15مې وروسته له دې هېواده د بې اسناد افغان کډوالو د ستنولو لړۍ پیل کړه. یو این ایچ سی آر ویلي له دې اعلان وروسته نږدې 8 لک 50 زره افغان کډوال په خپله خوښه او په جبري ډول افغانستان ته ستانه شوي دي.
د زده کړې نشي تم کېدای صندوق وایي چې په افغانستان کې لشپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو بندیز د منلو وړ نه دی او هیڅ توجیه نه لري. د صندوق تېره ورځ په خپل ایکس پاڼه ټینګار کړی چې هر نجلۍ له هیڅ ډول اساس نه پرته حق لري په سوله کې زده کړې وکړي، فرصت لري او راتلونکي ته په هیله منتیا پرمختګ وکړي. نور هلې په دې راپور کې.
په افغانستان کې لشپږم ټولګي پورته د نجونو له حضور پرته د یو بل ښوونیز کال د پیلېدو په اړه د خبرګونونو په دوام د زده کړې نسي تم کېدای ایجوکیشن کنات ویت د ملګرو ملتونو صندوق ویلي د طالبانو لخوا د نجونو پر زده کړو د بندیزونو له امله 2.2 میلیون نجونې له زده کړو بې برخې شوي چې دا شمېره ښایي تر 2013 کال پورې له 4 میلیونو واوړي. د صندوق د شنبې په ورځ د مارچ په 22مه په خپله ایکس پاڼه ټینګار کړی چې هر نجلۍ له هیڅ ډول استثنا پرته حق لري په سوله کې زده کړې وکړي، فرصت ولري او راتلونکي ته په هیله منتیا پرمختګ وکړي. په ورته وخت کې د دې صندوق د وکالت او اړیکو څانګې مشر کینټ پیج د یک شنبه په ورځ د مارچ په 23مه په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې دا بندیز د منلو وړ نه دی او هیڅ توجیه نه لري. نوموړي زیاته کړې هر هلک او انجلۍ پرته له دې چې څوک او چیرې دی د زده کړو حق لري. مخکې تر دې د بخښنې نړیوال سازمان هم په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو د بندیز د لغوه کېدو غوښتنه کړې ده. د دغه سازمان د جنوبي اسیا څانګې د شنبه په ورځ ناوخته د حمل په 2مه د یو راپور په خپرولو سره ویلي چې طالبان باید ټولو نجونو ته اجازه ورکړي چې ښوونځیو ته ولاړ شي او د دوی پر وړاندې دی له تعبیزه لاس واخلي. دغه سازمان په خپل راپور کې زیاته کړې چې دغه بندیز دوام غیر عادلانه او له بنسټیزو بشري حقونو سرغړونه ده. دغه شان یې له نړیوالې ټولنې غوښتي چې په دې برخه کې کوټلي ګامونه واخلي او په ټکو یې د طالبانو د حساب ورکولو لپاره یو قوي میکانیزم رامنځته کړي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې له زده کړو یو شمېر محرومې نجونې وایي پر زده کړو یې د بندیز دوام نه یوازې د دوی بلکې د هیواد راتلونکی هم له ګواښ سره مخ کوي. د کابل ښار اوسېدونکي بهار ازادي راډیو ته وویل
له زده کړو پرته موږ د تیارو خوشحال کېږو او د خپل هیواد د بیا رغونې وړتیا له لاسه ورکوو. دا یوه ډېره لویه بې عدالتي ده او د یوې ټولنې د نیمایي نسل پر وړتیاوو یو برید دی چې د افغانستان راتلونکي په بشپړ ډول له منځه وړي.
له زده کړو یو بلې محرومې نجلۍ چې نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل
مو ته دسترسي به آموزش نسل هایندې ما ده که به خطر میندازه.
زده کړو ته نه لاسرسی نه یوازې زموږ راتلونکی له ګواښ سره مخ کوي بلکې زموږ هېواد هم له پرمختګ او پراختیا راګرځوي. موږ هم حق لرو چې زده کړې او پرمختګ وکړو او یوه روښانه راتلونکی ولرو.
دا چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو وشي صندوق یونیسف د شنبه په ورځ د مارچ په 22مه ویلي و چې د طالبانو لخوا پر زده کړو د بندیز د دوام لامل د نوي ښوونیز کال له پیل سره په افغانستان کې له زده کړو د بې برخې سوي نجونو په شمیر کې څلور لکه نور هم ور اضافه شوي دي. د طالبانو حکومت په 2021 کال کې له بیا واکمنېدو وروسته د شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو بندیز ولګاوه. په 2022 کال کې هم د دوی د پوهنتونونو دروازې وتړلې او په 2023 کال کې بیا نجونو او خزی روغتیایی انسټیټیوټونو ته د تاګ محرومې کړې. که څه هم د افغان خزو وینجونو پر وړاندې د تعلیمي کاري او ټولنیز محدودیتونو په تړاو د طالبانو اقداماتو په افغانستان کې دننه او بهر پراخ برګونونه راپارولي، خو د طالبانو حکومت په خپل دریځ ټینګار او ادا کوي چې د افغان خزو وینجونو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي کړي دي. هغه ادا چې د افغانستان خلکو او نړۍ ته د منلو نه ده.
ازادي راډیو ته ورجو نیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د امریکای متحده ایالاتونو په اوکراین کې حضور لرلی شي، البته نه هغه څه چې ډېر یې تمه درلوده. هغه کارپان چې د ازادي اروپا ازادي راډیو له اوکراینی څانګې سره خبرې کړي د اوکراین د اټومي پټۍ په اړه د دغې واد او امریکې د موافقې د وړاندې شوې طرحې محتاطانه هرکلی کړی. دوی ویلي چې دا اقدام به د امنیت یو قوي تضمین او یو سم ګام به وي چې د اوکراین اټومي ځواک له روسیې څخه لویدیځ ته انتقال شي. تفصیلي په راپور کې
په ورستۍ ټلیفوني مکالمه کې د امریکا او اوکراین د ولسمشرانو ډونالد ترامپ او ولودیمیر زیلنسکی ترمنځ چې په ترڅ کې کیف له دیرش روسینی اوربان سره موافقه وکړه، د متحدو ایالاتونو د حضور موضوع د اوکراین د اتمي بټیو په اړه هم مطرح شو. ولودیمیر زیلنسکی وویل چې په دې مکالمه کې له ډونالد ترامپ سره د زاپوروژیا د بیا رغونې په امکان هم خبرې کړې دي. زاپوروژیا د اروپا تر ټولو لوی اتمي بټۍ ده او د 2022 کال له مارچ راهیسې د روسي ځواکونو تر اشغال لاندې ده. د اوکراین ولسمشر زیاته کړه یوازې دا کافي نه ده چې د زاپوروژیا اشغال پای ته ورسول شي، هلته باید لازم بنسټونه جوړ شي، د اوبو رسونه، تخنیکی پرسونل او نور مهم پړاوونه، ترڅو چې په راتلونکي کې خلکو ته برېښنا او عواید برابر کړی شي. سپین مړی هم د دواړو مشانو د ټلیفوني خبرو په اړه په خپل بیان کې وویل چې ډونالد ترامپ ولودیمیر زیلنسکی ته وویل چې د متحدو ایالاتونو لخوا د اوکراین د برېښنا رسولو او اتمي بټیو د مدیریت مالکیت به د دې تاسیساتو لپاره تر ټولو غوره ساتنه وي. هغه کارپوهان چې د ازادي اروپا ازادي راډیو له اوکراینی څانګې سره خبرې کړې په محتاط ډول د وړاندیز شوي طرحې هرکلی کړی. دوی ویلي چې دا اقدام به د امنیت یو قوي تضمین وي او یو سم ګام به وي چې د اوکراین اتمي ځواک له روسیې څخه لویدیځ ته انتقال شي. ولودیمیر اوملچکینو چې د کیف په رازم کوف څېړنیز مرکز کې د انرژۍ د پروګرام مشر دی وایي که چیرې ښاغلی ترامپ دا وړاندیز وکړي اوکراین باید رد نه کړي بلکې باید په ځانګړو شرایطو یې ومني. د هغه په وینا دا شرایط باید تضمین کړي چې اوکراین به پر دې بټۍ بشپړ کنټرول ولري او دا ډاډ ورکړي چې انرګو اتوم چې د اوکراین د اتمي انرژۍ ملي اداره ده یوازینی عملیاتي اداره پاتې شي. اوملچکینو زیاته کړه له اوکراینی متخصصانو پرته بل څوک د زاپوروژیا د ځانګړتیاو په اړه معلومات نه لري ځکه چې هر اتمي واحد خپلې ځانګړې تخنیکی ځانګړتیاوې لري.
اوکراین 15 فعاله اتمی ریکټرونه لري چې په څلورو مختلفو اتمی بټیو کې ځای پر ځای شوي دي. زاپروژیا د دغو څلورو بټیو لډلې یوه ده چې اوس مهال د روسي ځواکونو تر ولکې لاندې ده. د دوو نورو ریکټرونو وضعیت د جوړېدو په حال کې ښودل شوی دی، خو له تیرو 150 کلونو راهیسې عملي کار پرې نه دی شوی. د اوکراین 12 ریکټرونه د پخواني شوروي اتحاد له دورې څخه دي چې له 1991 یم کال یعنی د اوکراین د خپلواکۍ له اعلان وړاندې له شبکې سره تړلی دي. دا 12 ریکټرونه د اوکراین د برېښنا نیمایي برخه تولیدوي. په اوکراین کې وضعیت بې ساری دی، ځکه چې تر اوسه هیڅ جګړه په داسې هیواد کې نه ده شوې چې ګڼې اتومي بټۍ ولري. د زاپروژیا بټۍ د روسیې تر کنټرول لاندې ده.
له خبرونو ور اخوا
دا سال کې چې کوچنی اختر ته نږدې و ونې پاتې ده، د کابل او ځینو ولایتونو خیاطان وایي سږ کال یې کار د تېرو کلونو په شان ښه نه دی. دوی ازادي راډیو سره خبرو کې لامل د خلکو بیکاري او بېوزلي پاللې ده. نور هله په دې راپور کې
په داسې حال کې چې د روزي ورستۍ لسیزه ده او کوچنی اختر ته یوازې څو ورځې پاتې دي، په پلازمینه کابل او یو شمېر ولایتونو کې ځینې ګڼډونکي یا خیاطان وایي سږ اختر یې کار ښه نه دی. د کابل ښار اوسیدونکی او خیاط سیف الله اعظمي چې له تېرو اوو کلونو راهیسې د نارینه او جامې ګنډي، ازادي راډیو ته وویل د ننګرهار ولایت اوسیدونکی او خیاط عبدالحکیم سجاد چې دای لتیرو 15 کلونو راهیسې د دغه ولایت په مارکو بازار کې خیاطي کوي، هم ازادي راډیو سره یې خبرو کې د کار د کمیدو په اړه شکایت وکاوه.
وردا چې وسه مونږ کارونه اخلو کاریګرم خوشی دي او مناسب کارونه هم نشته دي. چیرو کلونه کې به مونږ زر یو نیم زر دو زر جوړې ګنډلې، دا چې اوس مونږ وسه جوړې ګنډلې هم چې په داسې حالاتو کې ګنډلې دي چې مخکې مونږ درې نیم سوه څلور سوه روپۍ اخیستې، اوس دا دوه نیم سوه روپۍ اخلو هم کسٹمر یا ګاګ دې تم زر نه کوي.
دا خیاطان د دوی د کار د کمیدو لامل په افغانستان کې روانه پراخه بیکاري او بېوزلي او د خلکو اقتصادي ستونزې بودی، هغه څه چې د یو شمېر ولایتونو اوسیدونکي هم تاییدوي. د خوست ولایت اوسیدونکي وحید شمن ازادي راډیو ته وویل
اخترونو او یا نور ورته ملو خوند په خوا په سر نه دی پاتې شوی. خوندونو د نشتون لوی علت ممکن اقتصادي ستونزې وي، ځکه خلک په ډېرو سختیو سره د ژوند هغه اولیا ضرورتونه چې دي هغه په ډېرې سختۍ سره پوره کوي. دا معلومه خبره ده چې بې شمېره خلک به د اختر لپاره کلي او یا هم نور هغه وسایل چې اړین دي چې باید اخترونو کې کورنۍ ولري
د ننګرهار ولایت اوسیدونکی حسن هم ورته خبره کوي.
د افغانستان اقتصادي وضعیت ته بالخصوص په ننګرهار دلته د خلکو اقتصادي وضعیت وګوري حالت ډېر خراب دی. حتی خلک د شپې لخوا یوې مړې ډوډۍ ته اړتیا لري. زه دا وایم چې په دې تیرو څلورو کلونو کې به چا ځان ته جامې نه وي ګنډلې د اخترونو لپاره. اخترونه د خلکو هیر دي.
دا څرګندونې داسې مهال دي چې مخکې تر دې د نوروز لپاره چمتووالي ته هم خلکو همدا خبره کړې او ازادي راډیو سره یې خبرو کې یو شمېر دوی ویلي وو چې د اقتصادي ستونزو له امله نه نوې جامې کړې او نه یې ماشومانو ته هفت میوه جوړه کړې ده. د یادونې ده چې د ملګرو ملتونو بېلابېلو ادارو او ګڼو نړیوالو سازمانونو وخت په وخت د افغانستان د بد بشري وضعیت او بېوزلۍ او بېکارۍ راپورونه خپاره کړي دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا ویلي سږ 2025 زیږدیز کال کې به 22.9 میلیونه افغانان چې د دغه هیواد د نفوسو نیمایي برخه جوړوي بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا ولري.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام د شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو 12:00 او د سهار لوو د ماښام تر 2 بجو پر لنډو څپو 19:25 مترو منډلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
پکتیا کې د فرنیچرو د جوړولو او عصري نجاري کاروبار غوړېدلې او په خصوصي سکتور کې په دې برخه کې باندې پنګونه لري شوې ده. په افغانستان کې د نجاري کسب یا عرفه د پیړیو اوږده مخنه لري او له پخوا څخه د دې هیواد نجاران په ډیرو ساده امکاناتو له لرګیو ښکلي شیان جوړوي. خو په دې برخه کې ماشيني صنعت هم د پام وړ پرمختګ کړی دی. په پکتیا کې د محل د زنغوزیو د پروسس او پرېښنه د موضوع د تولید په ګډون په بیلابیل برخو کې 500 لوی او وړې کارخونې او فابریکې فعالیت لري. نور هم د نجیب الله خیل په ریپورت کې چې د کارخونې د فعالیت په غږ یې پیلوي.
د پکتیا په ګردیز ښار کې د فرنیچرو د کارخونو او دوکانونو مالکان وایي چې کاروبار ښه شوی او اوس مهال ډیری حکومتي ادارې او عام خلک د فرنیچرو په برخه کې خپل کورني تولیدات کاروي. دوی زیاتوي د فرنیچرو د تولید په برخه کې د کارګر وړتیا ویلوري شوی او اوس د نوي او پرمختللو ماشینونو په واسطه کولای شي هر ډول الماری، دفتری میزونه، کټبندونه، کوچونه، د خوب تختونه او نور د اړتیا وړ شیان جوړ کړي. د وی کارخونه مالک محمد گردیزی مشال رادیو ته وویل
حکومت دمونه فرنیچر اخلي، کوچونه او میزونه هر شی مون اخلي. الحمدلله دوی اوس له کابل نه منروړي دمون خپل د پکتیا خپل گردیز نه اخلي او بودا سان کې څوک خپل پروګرامونه کور کې چلري ام هغه مون د تختونه او انوارګان د شانوړي
د پکتیا اوسیدونکو بیا وایي اوس د دفترونو او ادارو په شان کورونو او په ځانګړي ډول د ودونو په وخت کې د فرنیچر رانیول دود شوی او دوی تر دې خپل داخلي تولیدات رانیسي. د پکتیا دوه تنو اوسیدونکو اسلام الدین او وحید الله ول
تر ډیر هله پوری خوشبختانه زموږ سرمایه‌داران هڅه کوي، کوشش کوي ترسو د خلکو لپاره خپل افغاني تولیدات تولید کی او په دغه برخه کې د خلکو اړتیا ده.
یو خو خارجي سامان ته نور ته ضرورت نشته، نور مملک نه خام مواد به راشي، دلته باید جوړ شي. یو خو د خلکو تجربه او کسمیان زیاتېږي، بل د وطن تولید ده.
په ورته توګه د فرنیچرو او د عصري نجارۍ د برخې کارګر هم دې ته خوشاله دي چې په خپل وطن کې ورته کار او بوختیا برابره شوې ده. یو تن کارګر خالد وایي
زه خپل دلته استاذي باندې کار کوم، دلته رقم ته کار شو غواړي، لکه د میز او چوکۍ الماری تختې خاو چې سره کوم ته کار هم د نیټ نه غواړي، موږ دلته تر سره کوو تقریبا نه کله کېږي دا کار کوم.
بلخوا د پکتیا د صنعت او سوداګرۍ ریاست مسؤلین وایي چې اوس مهال د پانګوالو او شتمنو لخوا په فابریکو او کارخونو پانګونه ډیره شوې او دوی هم په دې برخه کې هغوی سره د اسانتیاو په برابرولو کې مرسته کوي. د پکتیا د صنعت او سوداګرۍ رئیس مولوي امداد الله وویل
انشاءالله خلک دې ته لیوالتیا ورځ په ورځ زیاتوي چې دا کار د فابریکو برخه کې تولید ته زیاته پاملرنه وکړي او انشاءالله دې موږ هم دغه کوشش ته چې انشاءالله راتلونکی کال به د دې فیصد نور هم لوړ شي.
په پکتیا کې نجاران او د فرنیچر او د کارخونو مالکان داسې مهال د دې برخې په کاروبار کې د نسبی خواري خبره کوي چې دا مهال په دې ولایت کې د زنغوزیو د پروسس او برېښنا د مزود تولید د فابریکو په ګډون په بیلابیلو برخو کې 500 لوی او وړې کارخونې او فابریکې فعالیت لري. اقتصادپوهان وړې کارخونې هم د کورنیو په اقتصادي پیاوړتیا، د کاري فرصتونو په ایجاد، د وارداتو په کمولو او د توکو د نرخ او کیفیت په ښه کولو کې مهمې بولي او زیاتوي دا د کورنیو او هیواد د اقتصاد په پرمختګ کې مهمه ونډه لرلی شي.
دروژې رنگونه
نن مساعد د کابل ولایت تنظیم نه هیو سیدونکو یم ازان چې وشه روزه په پیرکیه په بولنی باندې متو بیا د منځن المنځونه کو د منځونه ورسته بیا موږ مکمل افطار خورو.
سلامونه وړاندې کوم د ازادي رادیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته. نسیم نواجم د کندهار سپین بولدک ولسوالۍ څخه. روژه خو قربان سم شایسته روژه ده، خو دلته زیات مغاتی وغټ مشکل چې دغه دادی چې غربت زیات دی، بیکاری زیات ده، فقر او نیستی زیات ده. نو د دغه یو مشکل سره د خلک لاس او ګریوان دي، بلکې نو څنسته روژه ډیره شایسته روژه ده. موسم بالکل برابر دی، نه ډیره ګرمي ده او نه ډیره یخني ده. باید وي چې پر تاسو هم په خیر باندې.
اکبر خان هم زم د کابل ولایت څخه د ازادې رادیو تن مینوال. روژه ای روژه واز داسې نه چې مونږ خالی خوراک او څښاک پکې بند کړو. روژه کې باید مونږ سترګې باید روژه وسیږي، غوږونه هم روژه وي، خوله مو باید روژه وي، او څومره چې کولی سو عبادت پکې زیات وکړو، صدقه ورکړو، د قرآن کریم تلاوت وکړو، ذکر اذکار وکړو.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی کارکونکو ټولو ته سلامونه وایم. الحمدللہ روژه خو ډیره ښه روژه ده، ډیر د خیر روژه ده، ډیری لنډې ورځې دي، ډیره ښه په خیر روانه ده، انشاءالله مشکل نسته.